دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر د جرایت،
د آثار او بې گزارش های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص
زنده مستقیم
و دقیق.
سوشول تکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زمونږ نیکې هیلې او پیرزوینې ومنئ. زه نوریاس نوریا یم او د خپلو همکارانو په مرسته د آزادی رادیو دا نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوم. نن د یکشنبې ورځ د 1334 لمریز کال د غوایی یا سور 15 د 2015 میلادي کال د می له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د اروپا له سفر نه هیواد ته له ستنېدو سره سم د مظاهرو په وړاندې څه غبرګون وښود. خو لومړی به د افغانستان او نړۍ خبرونو ته غوږ شو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
په ازبکستان کې تیره شپه کراري وه. په کوڅو کې یو ډلهییز قبر موندل سوی. امریکایي ځواکونو په سلهاوو عراقي یاغیان وژلي. د لبنان پارلماني انتخاباتو ته وروستۍ شېبې او جمهور رئیس حامد کرزی وایي نړیوالې ټولنې تر 2013 پورې د دوامدارو مرستو ژمنه ورسره کړې. د خبرونو تفصیل. له ازبکستان څخه وروستي رسېدلي راپورونه وایي چې هلته اوس څه نا څه حالات ارام دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي په تر ټولو زیات ناکرار ولایت کراوس کې چې له قرغزستان سره ګډه پوله لري شپه په کراري تېره سوې. له هغه وروسته چې د جمعې په ورځ ازبک سرتېرو په اندیجان کې په مظاهره کوونکو ډزې وکړې او یو ناڅرګنده شمېره یې ووژل، په زرهاوو خلک له دې ښاره کراوس ته چې له قرغزستان سره ګډ سرحد لري ور وتښتېدل. ازبکان هڅه کوي چې له کراوس څخه ګاونډي قرغزستان ته په پوله ور واوړي، خو ویل کېږي چې قرغزي ساتونکو پرون د دې خلکو په مخ د خپل هېواد سرحدونه تړلي وو او چاته اجازه نه ورکوله چې قرغزستان ته په پوله ور واوړي. په کراوس کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي ازبکو مظاهره کوونکو پرون په دې ښار کې دولتي ودانۍ چورتالان کړې او ورونه واچول. په ازبکستان کې راولاړو سوی اردول ته په لومړیو کې جمهور رئیس اسلام کریموف د سختریزو اسلامي ډلو لخوا وسلوال پاتون نوم ورکړ. ازبک جمهور رئیس اسلام کریموف وویل دا ناکراری د حزب تحریر د سختریزو لخوا چې د ده د دولت پرڅور غواړي راولاړي سوي. د ازبکستان دولت وایي د اندیجان ښار تر کنټرول لاندې ده، خو وړمه ورځ ډلې ډلې راریون کوونکي سړکونو ته راوتلي وو او د دولت لخوا لګېدلي بندیزونه یې وغندل. که څه هم له تر اوسه د مړو او زخمیانو دقیقه شمېره نه ده څرګنده، خو د ازبکستان دولتي سرچینې د مړو شمېره ډېر ښیي. له بلې خوا د بشري حقونو څارونکي ډلې او عیني شاهدان باور لري چې په دې څو ورځني اخوډت کې به تر 300 زیات ازبکان وژل سوي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر پلټونکي په کوڅو کې له ډلهییز قبر څخه د موندل سویو مړو په جسدونو تحقیق کوي. ویل کېږي دا به د هغو سربیانو جسدونه یي چې په 1928 مریض کې د البانیایي توکمو یاغیانو لخوا وژل سوي دي. دا ډلهییز قبر له پلازمینې پرستانې څخه 50 کیلومتره لري د مالسیفو په ښار کې پیدا سوی. که دا شک ثابت سي نو دا به په یوه میاشت کې دوهم داسې ډلهییز قبر یي. تېره میاشت هم په یوه کډي کې ورته 23 جسدونه موندل سوي وو. په کوڅو کې له جګړې وروسته کابو 3000 کسان چې زیاتره یې سربندې لا تر اوسه هم تري تام دي. په لبنان کې پارلماني انتخاباتو ته وروستۍ شېبې شمېرل کېږي. دا له لبنان څخه د سوریې د ځواکونو له وتو په دې هېواد کې د سوریې د کابو 30 کلن حضور له ختمېدو وروسته لومړی ځل ده چې لبنانیان په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. تر دې پخوا شنبې د انتخاباتو کاندیدانو ته وروستۍ نېټه وه چې خپل نومونه تور کړي. د کاندیدانو د نوملیکنې کار د تېرې میاشتې په 9 پیل سوی او 3 اونۍ دوام وکړ. د لبنان نوی پارلمان ته یو کاندید د وژل سوي لومړي وزیر رفیق خریدي زوی سعد حریري د 50 کلن سعد حریري د خپل پلار په ځای د دولت د مخالف ګوند یا اپوزیسیون مشري کوي. امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې ترمنځ په پولو خپل ستر تهاجمي عملیات پای ته ورسول چې یوه اونۍ یې دوام وکړ. د پوځ په یوه لیکلي بیان کې راغلي امریکایي عسکر په بریالیتوب سره وتوانېدل چې د یاغیانو یو خوندي ځای له منځه یوسي. تر 150 زیات ووژني او په ګڼ شمېر زخمیانو سربېره نه لېږ عراقي یاغیان ژوندي ونیسي. د امریکا د پوځ لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلي د اردني جنګیالي ابومصعب زرقاوي او د هغو د نورو بهرنیو پلویانو په وړاندې په دې عملیاتو کې د متحده ایالاتو د بحري ځواکونو نه سرتېري وژل سوي او 40 نور زخمیان دي. لبل خو عراقي پولیسو ویلی دی یغیان پرون د عراق د بهرونی چارو وزارت یو لوړ پوړی مامور جسیم محمد غنی په بغداد کې لغپل کور سره تیرما په دزو واژه په دې سربېره په بغداد او عقوبه کې د نور دوه بمی چودن لامل څلور کس وژل شوی او څلور نور زخمی اندي. د ازادي د رادیو څخه خبرونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې هیواد کې وروستي امریکایي ضد مظاهرې چې ځینو یې مرګ ژوبله حمله لرله د خپل حکومت د مخالفینو کار بللی. د ښاغلي جمهور رئیس په وینا در مظاهرې چې کابل اس کسپک شوه وژل سول، دولتي ودانیو، کتابتونونو او د مرسته کوونکو ادارو دفترونو ته ورونه واچول سول، د هغو کسانو کار ده چې له واشنګټن او نورې نړیوالې ټولنې سره د ده د حکومت د ستراتیژیکو اړیکو مخالفت کوي. طالبان یې په بغل کې نیولي او بیا یې راژوندي کول غواړي.
افغانستان دشمنان لري، د افغانستان سوله دشمنان لري، د افغانستان د خلکو امن دشمنان لري، او دا هیواد لا د ډېر وخت لپاره دې ته ضرورت لري چې نړیوالو سره ملګري وسي تر هغو چې په خپلو پښو ودرېږي.
ولسمشر کرزي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد یا سازمان نوم واخلي پرون خبریالانو ته وویل دا کسان چې له بهرنو او ګاونډو هیوادونو څخه اداره کېږي غواړي په داسې کارونو د افغانستان را روان پارلماني انتخابات خړپړ کړي. جمهور رئیس کرزي وویل که دا خبره سپینه سي نو د امریکا دولت یې باید عاملینو ته سزا ورکړي. لبلی خود افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی وایي د اروپایي پارلمان مشرانو تر 2013 کال پورې د مرستې او همکارۍ ژمنه ورسره کړې. تر دې دمخه د افغانستان لپاره په توکیو کې راغونډو سوي مشرانو د دې مرستو وروستۍ نیټه 2008 کال ښودلی وو. جمهور رئیس حمید کرزی اروپا ته د خپل وروستۍ څلور ورځنی سفر بریالی ورزاوه. دوی وویل په بلجیم کې د ناټو د سازمان عمومي منشي یاف یوف شفر په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور د پراخولو ژمنه ورسره کړې او دا چې کله به په افغانستان کې په سلو کې شپېته برخې د دې ځواکونو د عملیاتو تر کنټرول لاندې وي. او پرون د بغلان پولیسو په سیمه کې د لخش مړکو مظاهرو مخنیوی وکړ. د بغلان د ولسي شورای وغړي محمد اکبر میراج په شمال کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د دولت یو شمېر مخالفینو غوښتل چې د دې مظاهرو تر شا په سیمه کې ناکراری او ارتو رامنځته کړي، خو د بغلان پولیسو د دې ولایت د ولسي شورا په مرسته د دې مظاهرو مخه ونیوه. ښاغلی اکبر وویل یو شمېر مخالفینو او د دولت ضد خلکو په ګوانتنامو کې قرآن کریم ته د سپکاوي په پلمه د امریکا ضد شعارونه ورکړل او د جورج دبلیو بوش عکسونو ته یې ورونه واچول. دا او د دې سات وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو واورېدل او اوس به د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال درکړو. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 15 اټکل شوې ده. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي او د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 43 اټکل شوې ده. په کندوز کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 12. په مزار شریف کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه 26 او ټیټه 12. په هرات کې اسمان شین خودل شوی او د غلط تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 6. په فراه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14. په زرنج کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه هم 19 ښودل شوې ده. دا د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. او تر پرونه د افغانۍ د بهرنیو آثارو په مقابل کې په دې توګه بدلېدې.
یو امریکایی ډالر 500 افغانۍ، لزر ایرانی ریال 500 افغانۍ دیش بوله، زر پاکستانی کلداری 830 افغانۍ، یو یورو 35 افغانۍ دیش بوله، یو سترلینګ پاوند د نیو افغانۍ 80 بوله، او یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 دیش بوله.
داود اسارو بیا او د دې خبرونه په پات شی بو کې به د مطالب واوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هیواد ته د اروپا د سفر لستنېدو سره سم په افغانستان کې د وروستیو مظاهرو په اړه جدي خبرګون وښود.
د
د افغانستان د سترې محکمې رئیس له امریکا څخه غواړي چې په ګوانتنما کې د قرآن کریم د سپکاوي په خاطر دی بخښنه وغواړي.
دا مسلمان دی او د هیڅکله د اسلام بې احترامۍ ته حوصله نه لري.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه د کابل د ورځپاڼو مهم ټکي د ازبکستان د وروستي وضعیت او په افغانستان کې د وروستیو مظاهرو په اړه د خلکو بېلابېل نظرونه به هم په دې خپرونه کې واورئ. خو راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په هیواد کې د وروستیو مظاهرو ملامتي د هیواد په دښمنانو واچوله. دغه مظاهرې چې د سېشنبې د ورځې را په دې خوا د ګوانتنما په زندان کې قرآن کریم ته د سپکاوي د ادعاو په وړاندې ترسره شوي، پکې تر اوسه د 1500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر کرزي د اروپا د درې ورځني سفر له ستنېدو وروسته په کابل کې پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې هغوی چې دغه قهرجنې مظاهرې ترسره کړي د افغانستان د سولې ضد دي. دوی له نړیوالې ټولنې په تیره له امریکا سره د افغانستان د اوږدې مودې ستراتیژیکي شراکت پر ضد دي. کرزي دا په ډاګه کړه چې له امریکا سره د دغسې اړیکو د درلودو پرته افغانستان د دې توان نه لري چې په خپلو پښو ودرېږي. کرزي په دې خبري غونډه کې وویل دا مظاهرې د دې شي خبرداری ورکوي چې تر اوسه پورې ځینې افراد او ډلې په دولت کې شته چې نه غواړي افغانستان د سولې په لار ګام کېږدي. نوموړي په دې هکله زیات جزئیات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې په دې هکله پلټنه روانه ده او مسؤولو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د ولسمشر حامد کرزي د دې خبري غونډې نور جزئیات د حسیبه شهید په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وایي چې دوی په دغه هیواد کې د وروستیو مظاهرو په اړه پلټنې پیل کړې دي. نوموړي په داسې حال کې چې دا مظاهرې یې په کلکه غندلې وویل که چېرې په دغه مظاهرو کې د لاس لرلو په تور څوک ونیول شي نو داسې چلند به ورسره وشي لکه له روسانو سره چې شوی وو.
افغانستان د بچي په نامه، د افغانستان د محاصل په نامه، افغانستان شتمني خلک د واجد دفتر ته ورشي، اقتصاد کلتور دفتر ته ورشي، کنسلګری ته د پاکستان ورشي، د وزارت دفتر ته ورشي، حقوق بشر دفتر ته ورشي، د ملل متحد دفتر ته ورشي. افغانستان سره دښمني ده، د افغانستان د خلکو د دین دوستۍ او د دینداري سره دښمني ده. د دې دښمنۍ جواب موږ داسې ورکوو لکه د شورویانو د حملې جواب چې موږ ورکوو. د خلکو سره به داسې معامله کوو لکه د شوروي سره چې معامله وه، او دغه خارجي بادار به د دې خاورو سره شړو.
ولسمشر کرزي که څه هم په خپلو خبرو کې دا روښانه نه کړه چې په دغو مظاهرو کې به د چا لاس وي، خو دا یې وویل چې د افغانستان د پرمختګ په لاره کې خنډ اچول، د ملي شتمنیو لوټول، یعنی دا وروستۍ پرله پسې ویجاړونکي مظاهرې د دې ښکارندوی دي چې د ولسمشر په وینا په لستوڼي کې مار دی. ښاغلي کرزي په ګوانتنامو کې د رپورټونو له مخې د قرآن مجید په وړاندې د شوي سپکاوي په اړوند د افغانستان د خلکو دیني احساسات وستایل، خو ده په هر حال دا ونه منله چې دا مظاهرې به د دې خبرې لپاره شوي وي. دا چې د ولسمشر کرزي او دولت پاند دغه مظاهرې په څه هدف سرته رسېدلي، په دې اړه خپل ولسمشر درې غټې موضوعګانې په ګوته کړې.
دا د هغه مجلس په خلاف چې موږ دلته جوړ کړی و، د یو زرو 1500 افغانانو، د لوی جرګې نمایندګانو او د مشرانو، دا د هغه مجلس په خلاف چې دا رابطه وغوښته. رابطه څه مانا؟ دا رابطه د دنیا سره، د امریکې سره، د اروپا سره، د ملل متحد سره دا مانا چې افغانستان به قوي کېږي، قوي کېږي، قوي کېږي او باقوته به وي. او بل د هغه پروګرام په خلاف چې موږ د طالبانو د بېرته راتلو لپاره کړی دی،
د غراس ولسمشر کرزي دا مظاهرې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو په وړاندې د خنډ اچولو په موخه وبللې. خو سره له دې هم ولسمشر کرزي ډاډ ورکړ چې هم به د افغانستان او نړۍ ترمنځ ستراتیژیک پلان پر مخ ولاړ شي، هم به د سولې د ملي ټینګښت بهیر بریالی شي او همدارنګه به پارلماني ټاکنې هم په ښه توګه لکه د ولسمشرۍ د ټاکنو په شان سرته ورسي. په افغانستان کې د تېرې سې شنبې راهیسې مظاهرې پیل شوي چې له امله یې د قرآن کریم، ملي شتمنیو، دولتي نا دولتي ودانیو د سوځېدو سربېره تر اوسه پورې 120 کسه ټپي او د 1500 په شاوخوا کې کسان مړه شوي دي. او دا د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په دوران کې د امریکا پر ضد لومړۍ او تر ټولو لویه مظاهره بلل کېږي. حسیبه شهید، د ازادي راډیو کابل.
په افغانستان کې د وروستیو مظاهرو په اړه د ولسمشر حامد کرزي غبرګون و. پرون هم په کندوز، زابل، سپین بولدک، فراه او بادغیس کې مظاهرې وشوې، خو د دغو مظاهرو په ترڅ کې د تاوتریخوالو یا بریدونو په هکله کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو بل لور ته د افغانستان د سترې محکمې رئیس ویلي دي چې امریکا د په ګوانتنامه کې د قرآن کریم د سپکاوي په خاطر بښنه وغواړي. د سترې محکمې رئیس تر دې مخکې ویلي وو چې تر اوسه پورې جوته نه ده چې په ګوانتنامه کې د قرآن شریف بې حرمتي شوې ده که نه، او بل دا چې امریکا ویلي چې په دې باب پلټنه کوي. د هغه د څرګندونو نور جزئیات احمد شیبر را اوروي.
د افغانستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي د امریکا متحده ایالات باید له ادعا سره سم په ګوانتنامو کې د قرآن کریم سپکاوي کوونکو ته سزا ورکړي او بخښنه وغواړي. د تیرو څو ورځو مظاهرو له امله په افغانستان کې تر 1500 ډیر کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان شوي دي، او له څه باندې دریو کلونو راهیسې چې امریکایي پوځیان افغانستان ته تللي دي، دغه مظاهرې تر ټولو پراخې او سختې مظاهرې دي چې د امریکا پر ضد ترسره شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې مشر او قاضي القضات مولوي فضل هادي شینواری وایي مسلمانان په قرآن کریم سر ورکوي، بخښنه باید وغوښتل شي.
دا ملت مسلمان دی او دی هیڅکله کفر ته د اسلام بې احترامۍ ته حوصله نه لري، باید دې ته جزا ورکول شي.
د سترې محکمې رئیس بیا زیاته کړه که چیرته کوم امریکایي مامور د قرآن کریم سپکاوی کړی وي، نو امریکا باید هغه ته سزا ورکړي او نه یوازې له افغانانو، له ګرد نړۍ باید بخښنه وغواړي. امریکایي چارواکو هم په دې اړه غبرګون څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کندولیزا رایس وویل په امریکا کې د قرآن شریف سپکاوی نه پخوا شوی دی او نه به په راتلونکي کې وشي، او کله به امریکا دغه ډول عمل ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د پوځیانو له لوري څېړنې روانې دي که چیرته بیا هم ثابت شي چې کوم شخص د قرآن کریم سپکاوی کړی دی، هغه ته به جزا ورکړل شي. رپورټونه څرګندوي چې د پیښې څېړنه او تحقیقات روان دي، خو تر اوسه ثابته شوې نه ده چې د قرآن کریم سپکاوی دی شوی وي.
په ګوانتنامه کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ د ادعا په هکله د سترې محکمې د رئیس څرګندونې مو واورېدې.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یو ساعت دوام کوي، دغه اونیزې خپرونې اورېدلای شئ.
لری له وطنه د وطن خیال د سهار د 8 بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې،
د ژوند په شیبو کې د سهار د 10 بجو د خپرونې په وروستۍ برخه،
تاسو د خوخي سندره د سپورت د نړۍ د خبرونې سره د 12 بجو څخه تر 1 بجې پورې اوریدلای شئ.
د آزادۍ مجله د مازدیګر د 3 بجو د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې،
د لوی شو چې پوي شو خبرونه هر ورځ د 3 بجو د خبرونې په ورستۍ او 15 دقیقو کې خبريږي.
زمونږ غږ د ازادۍ له راډیو څخه اورئ. اوس هم لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د وروستیو مظاهرو په اړه بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. د دغو ورځپاڼو مقالې زما همکار فریده هوډ سیفی لوستې او مهم ټکي یې را اوروي.
په افغانستان کې قرآن مجید ته د سپکاوي له امله د مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 7 تنه ټپیان شوي دي. خلکو په امریکایي زندان ګوانتنامو کې قرآن مجید ته بې حرمتي وغندله. دا د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې د پیل ټکی دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې بیا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر خورشید احمد کسوري وویل امریکا باید دغو عسکرو ته چې قرآن مجید ته بې حرمتي کړي سزا ورکړي او په دې هکله د ډېر جدي موقف د غوره کولو مسؤلیت لري. تایمز ورځپاڼه بیا په پا پاکستان کې د سلګونو مسلمانانو مظاهرې ته په اشاره لیکي مظاهره کوونکو د خپل مشر پرویز مشرف او د امریکا د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش تمثالونو یا ګوډاګیو ته اور واچاوه. د تایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د بریتانیا د مسلمانانو شورا ویل د بوش اداره باید د نړۍ د مسلمانانو پر ضد د داسې یو عمل مسؤلیت په غاړه واخلي. ایشیا ویو بیا لیکي د می په نهمه نیټه امریکایي مجلې نیوز ویک یو خبر خپور کړ چې پکې راغلی وو د ګوانتنامو د زندان په تشنابونو کې د قرآن مجید پاڼې ایښودل شوې دي. د خبر په افغانستان کې د ننګرهار د طب د پوهنځي د محصلینو غوسه راوپاروله. هغوی په مظاهرو لاس پورې کړ او بیا د مظاهرو لمن کابل ته خپره شوه. په کابل کې مظاهره په سوله ییزه توګه ترسره شوه. محصلینو شعارونه ورکول او قرآن ته بې حرمتي غندله. محصلینو غوښتنه کوله چې ټول بندیان دې د ګوانتانامو له زندان نه راخوشي شي. دوی په افغانستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو مسله هم چې د حامد کرزي په غوښتنه ورباندې جرګه بلل شوې وه رد کړې ده. یوه ورځ وروسته بیا د بدخشان په ولایت کې هم مظاهرې پیل شوې او بیا په پکتیکا کې هم د مظاهرو سره د زور زیاتیو ریپورټونه راغلل چې دې سره بیا د مړو شمېره یولسو ته ورسېده. نیویارک ټایمز بیا د نړۍ په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې د ګوانتانامو په زندان کې قرآن مجید ته د بې حرمتۍ د خبر د خپرېدو په وړاندې غبرګون ته اشاره کوي. لیکي په زرګونو مسلمانانو د لویدیځې غاړې نه نیولې تر پاکستان او اندونیزیا پورې د جمعې په ورځ قرآن مجید ته بې حرمتي وغندله. د پاکستان په درې لویو ښارونو پېښور، کوټې او ملتان کې د اسلامي ډلو په مشرۍ خلکو لاریونونه وکړل او د امریکا په ضد شعارونه ورکول. په سلګونو مسلمانان په جاکرتا کې د جمعې په ورځ راغونډ شوي وو، دغه مسله یې وغندله او په دې هکله یو بیان خپور کړ. په لویدیځه غاړه کې بیا نږدې یو نیم زر تنه راغونډ شوي وو چې د حماس اسلامي ډلې مشري کوله. دوی د جبلیه د کمپ په لوري لاریون وکړ. دوی په عین حال کې د امریکا لخوا د اسرائیلو ملاتړ هم وغنده. واشنگتن پوست ورځپاڼه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوندولیزا رایس خبرو ته اشاره کوي چې ویلي دي امریکا په دې حکله پلټنې کوي که چېرته د خبره ثابته شي چې د ګوانتانامو په زندان کې عسکرو قرآن مجید ته بې حرمتي کړې، نو عاملینو ته به یې سزا ورکړي شي.
لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم لرو چې څو شېبې وروسته به واوري. نن یکشنبه په ټول افغانستان کې د ټیلیکمونیکیشن یا مخابراتو ورځ لمانځل کیږي.
هر څومره چې رقابت زیاتیږي په هغه اندازه خلکو ته د خدماتو کیفیت لوړیږي او په عین وخت کې د خدماتو قیمت راټیټیږي.
د مخابراتو وزیر انجینیر امیرزای سنگینو چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د مخابراتو په برخه کې د بریاو او ستونزو په اړه خبرې کولې، له نوموړي سره یوه مفصله مرکه لرو چې په بل خبرونه کې اوریدلی شي. او اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف د اندیجان په ښار کې د وروستیو پیښو په اړه وویل چې د دغه وسلوال پاڅون تر شا د حزب تحریر اسلامي بنسټپالې ډلې لاس دی. د حزب تحریر اسلامي ډله ازبکستان او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې د یوه اسلامي خلافت رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي او په فعالیت بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان چارواکي وایي چې د اندیجان د ښار کنټرول په لاس کې اخیستی، خو پرون هم په دغه ښار کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ او د مظاهره کوونکو د ټکولو لپاره یې د دولت ترسره شوی اقدام وغنده. ویل کېږي د جمعې په شپه دولتي امنیتي ځواکونو په ډزو سره د سلو په شاوخوا کې مظاهره کوونکي ووژل. خو د رویټر خبري اژانس په ازبکستان کې د بشر د حقونو د یو فعال له خولې وایي چې په دغه تاوتریخوالي کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. فقده هوډ سیفي د ازبکستان وروستي وضعیت ته داسې کتنه کوي.
د تاشکند په ښار کې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف وینا وکړه. د اندیجان په ښار کې د وروستیو زور زیاتیو په هکله په خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې. اندیجان د فرغانې درې کې چې د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پرته ده موقعیت لري. دغه خبري کنفرانس کې چې پرون جوړ شوی و کریموف خبریالانو ته وویل چارواکو ټول هغه څه چې د وینې تویدو مخنیوی پرې کېدی شو ترسره کړل. هیچا په مظاهره کوونکو د ډزو امر نه دی کړی. ده وویل دا مظاهره کوونکي و چې د دولتي ودانیو او خلکو په وړاندې بې پروايي وکړه.
دوی هر چا ته ټلیفون وکړ. کله چې دوی د دولتي ودانۍ کنټرول ترلاسه کاوه، د کورنۍ ټولو غړو، لویانو او ماشومانو راتلل پیل کړل. دوی ټولو د دولتي ودانۍ شاوخوا ته پناه راوړې وه. دوی لږ تر لږه 300 کسه وو، ټول ښځې، ماشومان او د پخه عمر خلک.
کریموف د دې زور زیاتیو پړه د حزب تحریر په اسلامي ډلې واچوله. ده وویل دا مظاهرې د هغو کسانو لخوا شوي چې دوی د مارچ په میاشت کې د قرغزستان په جنوب کې ورته مظاهرې وکړې او د حکومت د پرزیدو هڅه یې کوله. خو د حزب تحریر ډله د اندیجان په نارامیو کې له لس لرلو نه انکار کوي. دا ډله وایي چې دا د کریموف د ضعیف او ناروغ رژیم یوه ناسمه ادعا ده. کریموف وایي د جمعې د ورځې په نښتو کې د کورنیو چارو د وزارت د کارکوونکو په ګډون نږدې 30 تنه ووژل شول. د زیاته کړي چې لږ تر لږه سل تنه ټپیان شوي هم دي، خو عیني شاهدان او ډاکټران وایي چې د ماشومانو او ښځو په ګډون د مړو شمیره تر دې اوچته وه. د سیمې نه بهرني خبریالان ویستل شوي، ځکه خو د بې طرفه رپورټونو ورکول اوس ګران شوي دي. پرون یو ځلې بیا د اندیجان په ښار کې مظاهره کوونکي راټول شوي وو او نارې سورې یې کولې. کریموف دا هم وویل چې یاغیانو په اندیجان کې هیله درلوده چې د قرغیزستان له وروستیو نارامیو څخه په تقلید د ازبکستان حکومت نسکور کړي. په اندیجان کې زور زیاتی د جمعې په ورځ پیل شو. مظاهره کوونکو د هغو ټولو مشکوکو کسانو خوشي کېدل غوښتل چې د اسلامي ډلې اکرمیا پورې تړلې دي. وروسته بیا مظاهره کوونکو په دولتي ودانیو یرغل وکړ او په اندیجان کې په جیل باندې د برید په ترڅ کې د اسلامي ډلې د مشکوکو کسانو په ګډون په سلګونو بندیان وتښتېدل. وروسته بیا نارامي ډېره شوه او دولتي ځواکونو په ډزو پیل وکړ.
د ازبکستان د وروستي وضعیت په اړه مو واورېدل او اوس هم بیرته افغانستان ته مخه کوو او کابل ته ځو او د دې ښار د ورځپاڼو د نننیو ګڼو په اړه به واورو. جواد مجاهد جواد د ورځپاڼو ته کتنه کړې او د هغو مهم ټکي راوروي.
د هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې کله به سیمه ییز چارواکي له خوبه راپاسیږي تر سرلیک لاندې لیکي. د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې وروستیو خونړیو لاریونونو او رامنځته شویو ویجاړیو یو ځلې بیا د سیمه ییزو چارواکیو د کړنو په اړه اندېښنې راوپارولې. موږ د دغو پېښو شاته د سولې، امنیت او ثبات د دښمنانو لاس لرل نه ردوو. که ټولې رامنځته شوې پېښې د پارېدلیو لاریونوالو چلند او د بریدونو لپاره په نښه شوې موخې وڅېړو، نو د مغرضو کړیو د یوې منظمې توطیې نښې نښانې ترې لورای ښکاري. او حامد کرزي هم په پرونی خبري کانفرانس کې دې ټکي ته ګوته ونیوله. خو پوښتنه دا ده چې څنګه مغرضو کړیو وکولای شول د ولس له پاکو احساساتو ناوړه ګټه پورته کړي او لاریونونه د خپلو سیاسي موخو په لور واړوي. او له همدې ځایه د سیمه ییزو چارواکیو د چلند په اړه هم پوښتنه راولاړیږي چې ولې دوی ونه شو کولای په خپل وخت د مغرضو کړیو هڅې شنډې کړي او پرې نږدي چې سوله ییز لاریونونه پر خونړیو پېښو بدل شي. لیکوال زیاتوي له دې داسې جوتیږي چې سیمه ییز چارواکي د خپلو ولایتونو د اپراتیفي حالت په اړه سم معلومات نه لري او د دښمن له پروګرامونو نه خبره دي. دیلی کې موږ په دغو چارواکیو غږ کوو چې له خوبه راپاسیږي او ځانونه په حالاتو واکمن کړي. خوالی او د امنی ښه قمندان هغه دی چې د خپل مسؤلیت د سیمې په ټولو حالاتو پوره خبر وي. اصلاح هم په نږدې ورته موضوع لیکنه کړې او نقاب پوشه لاریون کوونکي څه غواړي تر سرلیک لاندې په خپله سرمقاله کې لیکي. د تیر چهارشنبې راهیسې د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې لاریونونه وشول چې له امله یې په ټولیزه توګه نه تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. دا سمه ده چې لاریونونه د خلکو مسلم حق دی، خو نه په دې بڼه چې د دوو لسیزو جګړو څخه راوتی هیواد بېرته د بدبختۍ کندې ته وغورځوي. لیکوال زیاتوي ویل کېږي چې په دغه لاریونو کې یو شمېر وسلوال کسان ول چې د خلکو د پاکو احساساتو څخه یې ناوړه ګټه اخیسته. دغه وسلوال کسان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو لکه غزنی، وردګ او د بدخشان په بهارک کې لیدل شوي دي. لیکوال لیکي دولتي ځواکونه باید پرې نږدي چې دغه ډول عناصر د افغانستان د خلکو په پاکو احساساتو لوبې وکړي. خو د میلیار مان ورځپاڼې بیا د خپلې نوې چاپ شوې ګڼې په سرمقاله کې لیکلي تصویب او کا مشوره، او د همدې سرلیک لاندې لیکي څو ورځې د مخه د جمهوري ریاست لخوا د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه سپینګیري د قومونو مشران او مخاور راوغوښتل شول چې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي مرستو په اړوند مشورې وکړي. په غونډه کې په دې موضوع خبرې وشوې چې څومره چې افغانستان د امریکا اقتصادي مرستو ته اړتیا لري، په هماغه کچه د هغې پوځي مرستو ته هم اړتیا لیدل کېږي. خو دا چې دا پوځي مرسته به په کومه بڼه کېږي، څه شرطونه به لري او تر کومه وخته پورې به وي، په غونډه کې دا څرګنده نه شوه. خو د غونډې د ګډون کوونکو له نظرونو ښکارېده چې د دومره ارزښتناکې موضوع پرېکړه د اوسنۍ غونډې دنده نه، بلکې د ټول ملت دنده ده او ملت به په دې اړه خپله رایه د خپلو استازیو له لارې په پارلمان کې څرګنده کړي. لیکوال په پای کې د یو وړاندیز په بڼه لیکي دا موضوع به هرومرو په پارلمان کې بیا هم راپورته شي، خو زموږ هیله دا ده چې د وطن او خلکو پت، عزت او تاریخي ارزښتونه په پام کې ونیول شي. دا وو په کابل کې د نن سهار څو تازه چاپ شویو ورځپاڼو د سرپقالو غټکی.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه وچې مجاهد جواد وړاندې کړه. تاسو زمونږ غږ د ازادۍ له رادیو څخه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونې چې د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو څخه پیل شوي د ماښام تر 8 بجو